السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي د مازګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او د 2018 کال د دسمبر 2 منیټه ده ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام ټولنه او سختري زی هم لرو خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټ کې د پېښور په سری روزنیز مرکز د بریدرستو د پېښور یونیورسيټي د نن ټولي تعلیمي څانګې تړل شوې دي نن د پښتون ملت پال مشر عبد الصمد خان اچکسی تلین منصل کیږي او د شمس واکونو د اسرایل لخوا دوه میزایلي بریدونه ناکامه کړي دي د خبرونو تفصیل د پېښور په سریر روزنیز مرکز د وسلوالو تر بریدرستو نن په پېښور یونیورسيټي کې د نن ټولي تعلیمي څانګې بندي دي تر ورځ په یاد مرکز درې وسلوالو برید کړو چې پکې د زده کوونکو په ګډون 12 کسان وشل شوي او 15 زخمیان شوي دي امریکا د پاکستانی طالبانو د دې برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي له متاثره کورنۍ سره خپل خفګان شریکوي او په برید کې د زخمی شو کسانو سر تر سره خکې دل غواړي یاد وزارت زیاتوي د پاکستان ولس او حکومت سره یو ځای بلار دی ترهګرې سیدبه په پاکستان او سیمه کې خپل ملګرو سره کارتا دوام ورکړي الته د قبایلی سیمو ستکونکو نن په پیښور کې د برید پر ضد مظاهره کړې ده او له حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو او ستکونکو د ترهګرو بریدونو مخادي اونیسی نن د نومیالی پښتون ملت پال مشر عبد الصمد خان اچکسی سلور سلوختم اتلین المانسل کیږي عبد الصمد خان اچکسی ته د درناوي وړاندې کولو ځانګړي غونډه په کوټه کې روانه ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی ورته وینا کوله عبد الصمد خان اچکزی د 1908 کال د جولای په 1 نیټه د کلاب عبدالله سلی په ګلستان سیمه کې زیږیدلی وو او د 1902 کال د دسمبر په 2 نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بمی برید کې وشل شوی وو د پاکستان پخانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف ویلي نظریه ډیره ور باندې ګرانه ده او هیڅ کله به یې پرې نږدي نوموړي نن په کوټه کې د عبد الصمد خان اچکسی د تلین په مناسبت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوې جلسې ته ویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان اچکسی سره په ملتیا به د آئین او جمهوریت د ساتنې او ودې لپاره کار کوي نواز شریف زیاته کړه د احتساب په نامه ته انتقام اغستل کیږي
مسلم لیگ نون او پختونخوا ملی عوامي ګوند دواړه په یوې نظریاتي اړیکه کې تړلې دي ما د یوې سرکاري پیسې درغلي هم نه ده کړې نو کزما باره کې مو فیصله کوله نو دا به مخړې وي چې نواز شریف 15000 یا 1000 سرکاري روپۍ خوړلې دي نو ما به تسلیم کړې وي خو چې پیسې مې نه دي خوړلې نو تاسو څنګه یو وزیر اعظم لری کولای شئ
نواز شریف د روان کال د جولای په 28مه د پاکستان سپریم کورټ د زنو شتمنو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د څوکې لپاره نه اهلاو ګرځاو د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودی سرنګونو نه د حفاظت لپاره د پوهاوی مهم پیل کړی دی تر اوسه په فاټا سیکریټریټ کې د قدرتي افتونو پر مهال د مبارزې ادارې مشر عادل سهور له مشال ریډیو سره په وسانګړي مرکه کې ویل غیر سرکاري ادارو ته ویلي چې د خپلو کارونو پر مخ وړلو پر مهال د خلکو ته د بارودی موادو نه د بچ کېدو پوهاوی هم ورکوي د ریپورټونو له مخه په تیرو څو کلونو کې د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د بارودی سرنګونو د چاودنو له امله د یو شمېر ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وشل شوي او معصوران شوي دي پلاور کې د تحریک لبیک کې رسول الله یوې بلې ډلې خپل احتجاجي ناستا ختمه کړې ده د تیرې میاشتې د 15 نیټې نه یادې ډلې د خپل مشر ډاکټر آصف جلالي په مشرۍ کې احتجاج پیل کړی او د حکومت غوښتنه کوله چې په اسلام آباد کې شوې لوسنامې باندې دې عمل وکړي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سلطان سی مارکیټ ته سینما نن سهار د چاودنو له امله دوه امنیتي سرتیري بچل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي مشال ویډیو ته ویل لومړی چاودنه په یو رکشه کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله وشوه خو کله چې امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل پرله پسې دوه نورې چاودنې وشوې نن د شام سرکاري خبري اژان سنا ویلي دا هواد فضايي ځواکونو د دمشق په پوځي ځایونو د اسرائیل لخوا دوه میسایلي بریدونه ناکامه کړي دي. د شام د بشري حقونو د سر برتانیې میشته ادارې ویلي دا میسایلې چې کېدای شي د اسرائیل وي د دمشق کې بیګا د شام حکومت او د اتحادیانو ځایونه په نښه کړي دي. د شام بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دمشق په جنوب کې د میسایلي برید له کیسوا سیمې سره نږدې او پوځي اډه هم په نښه کړې ده. نوموړی زیاتوي دا معلومه نه ده چې د پوځي سامانونو داسې د شام پوس او د اتحادیانو ایران یا د لبنان حزب الله ډلې دي او کنه. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ به د امریکا او روس د خارجه چارو وزیران په ویانا کې ملاقات وکړي. تېره ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې په دې ملاقات کې د خبرو اترو د ایجنډې مهم موضوعات به شام او اوکراین وي. د چارواکي په خبره زیات امکان دا دی چې په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د تنظیم د غونډې په ترڅ کې دا ملاقات د دسمبر په 8 نیټه وشي. ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په راتلونکي کال کې په نړۍ کې د شخړو قدرتي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 اربع ډالر برابر کړي. ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په پوره کولو سره ویلي چې تر بل بخنه غواړم ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په کولو سره ویلي چې تر بل هر وخت به زیات خلک د دوی مرستو ته اړتیا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو چارواکي په یو بیان کې ویلي دي چې په 2013 کال کې به اوسنۍ شخړې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 6 هیوادونو کې 6.3 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس حاجمن لوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پېښور په زرعي یونیورسيټي د شوي پرونی بریدوروسته نن په پېښور په هنتون کې دننه ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. بل خوا سړونکو وايي د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر تعلیمي ادارو وسوال بریدونه غندلی او ویلي دي چې د دې هدف د راتلونکي نسل له تعلیمه بې برخې ساتل دي.
عام خلکو ته دا اختیار نشته یا قانون په لاس کې والی او په بچو باندې یا په آس خلکو باندې د کفر فتوی ولګي او بیا د هغوی قتل چې د جهادي سات
او اونیس پروگرام ټولنا او سختریزی هم لرو.
کم یو انسان یا یو گروپ یا یو نظریه والا خلق چې دا سختریزی او د بل نظریه ته غلطه وایي هغه خلکو کې بیا د طاقت استعمال یې
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوریدونکو د پېښور په زرعي یونیورسيټي روزنیز مرکز د شوي پرونی بریدوروسته نن په پېښور یونیورسيټي کې دننه ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. په برید کې 9 کسان وژل شوي چې په کیس د کون کې هم شامل دي. تحریک طالبان پاکستان د حملی ذمہواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور پوهنتون وای تر مخه د پېښور پوهنتون د نننه جنا کالج یونیورسيټي د نننه د هلکانو کالج اسلامي کالج سکول اګریکلچر سکول او نور چې څونه هم تعلیم ادارې دي هغه ټولې نن بند دي. او پېښور او اګریکلچر پوهنتون د نننه وتون کې او د دې نننه وتون کې ټولې لارو باندې د چیکینګ عمل نور هم سخت کړی شوی دی. بلخو د خیبر ټیچینګ اسپیټال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس مطبوعاتو څنګه تر مخه په پېښه کې د ژوبلو او وژل شو زده کوونکو او نورو کسانو په جنګلو عمل سر ته رسېدلی لري چې په دغه زده کوونکو کې کم چې وژل شوي دي قاسم علي شاه، قاسم علي شاه، ولد عبدالله شاه، اف ار ڈی ای خان، بلال احمد، ولد حسین احمد شانگلا، عبدالصادق، ولد موسا خان کوهستان داسو، امین جان، ولد سیف الرحمان بنو ڈومیل، سرزمین شاه، ولد بختمین شاه، بنیر کلپانے، بلال احمد، ولد خیر البشر، دیر چک در خان پور، وسیم ولد قدرت کواٹ کلے، محمد بلال ولد، محمد عارف مانسیرا اوگے، ادین علاوه عبد الحمید ول عبد الوهید چې چوکیدار وو د پیښور سره تعلق درلو. دغه علاوه چې کوم جوبل کسان دي هغه کې هم تر 1200 د کون کې د پولیس او د پوز اهلکاران یو خبریال او یو باورچی هم شامل دی. پاجوبل زکونکو کې زیاتر تعلق هم د چترال او اگزیجن سه ډیر اسماعیل خان شانګلی او کوهاټ دی. بلخوا د پیښې وروستو پرون ماښام د پاکستان د داخله چارو وزیر احسان اقبال هم د پیښور په دوره راغلی و او هلته کې د خیبر پښتونخوا گورنر سره لیده کاته کړی و چې ورته په امنیت باندې تفصیلي بریفینګ هم ورکړی شو او د هغې وروستو هغوی دغې روغتونونو ته د جوبل کسانو تپوس پوښتنه له هم تللي وو او هلته کې د وفاقي حکومت لخوا په دغې پیښه کې د وژل شویو کسانو دپاره 10 لک روپو، د زیات جوبل لپاره 15 لک روپو او د معمولي جوبل لپاره د 2 لک روپو اعلان هم وکړه. په دې موقع داخله وزیر د خیبر پښتونخوا د پولیس ته بهادرۍ او د مړانې ستاینه وکړه او ویې ویل ټول امنیتي ادارې او د پاکستان ولس د ترهګرو په ضد تر هغې ولاړ دي چې تر څو یې دوی ختم کړی نه وي او دوی وی چې په نیشنل اکشن پلان باندې پوره پوره عمل روان دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو ستاینه وکړه او د وسلوالو دغه پیښه سخته وغندله. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا وویل چې دغه برید کوونکو نه خو دین شته نه مذهب او نه دا انسانان دي. بلخوا نن ټول پیښور او ګیر چاپی رسمو کې د دغه مرګونو وروستو فضا غمجنه ده او زیاتره بازارونه او دوکانونه هم بند دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل چې په پیښور کې وسلوالو له لوري د زرعی یونیورسټۍ په روزنیز مرکز تر پرونی برید وروستو نن په پیښور پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. په برید کې چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلي 9 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره زده کوونکي دي. تر دې وړاندې هم وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې په نښه کړې دي. پوښتنه دا ده چې وسلوال ولې تعلیمي ادارې په نښه کوي؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره څېړلې ده.
د پېښور زرعی یونیورسټي روزنیز مرکز اوس په هغو 10 تعلیمي ادارو کې شامل سو چې وسلوالو په نشه کړی دي. په څه د پاسه یو لسیزه کې وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یا خوسکولونه په بارود ولوزولي یا یې اوربندې وسلوال بریدونه کړی دي. خو په دې کې تر ټولو خونړی برید په 2014 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول وسو چې په کې تر 1300 زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره ماشومان وو. له دې وروسته په 2014 کال کې وسلوالو په 400 کې پر باچا خان پونتون حمله وکړه چې پکې 20 کسان وشل سوي وو. پښتانه راولاړيږي چې وسلوال ولې تعلیمي ادارې په نشه کوي. د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز یې وجه د وسلوالو هغه سوچ بولی چې د عصري تعلیم مخالفت کوي.
د دوی خپل سوچ دی د تعلیمي ادارې چې دی مسلمانۍ په لارا یو بل ډایرکشن اختیار کړی دا دی په وجه دی ورته نه خوخی سواد کې مدا شوی او دلته مدا شوی دا ورته دا وای چې یو دینی نظریه دی اسکی اور یو دا سبق چې ویلی یا پروفیشنل دی هغه سبل سوچ دا سوچ کې فرق چې دی په وجه دا ټول کې سار روان دی.
خو جنې نور دینی عالمانو بیا دا وسوالو لوري پر تعلیمي ادارو بریدونه غیر شرعي ګرځولې دي. د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد په فاټا او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر عملیات کړی دي. د دفاعي چارو پو بریګیډیر سید نذیر هم دې ته په اشاره سره وایي چې وسوال غواړي خلک به مورال کړی.
پښتونخوا کې خصوصا یونیورسټۍ سکولونه کالجونه دا ډېر زیات کې په نشانه کې دي او ډیمورالایزیشن چې حکومت کې راولي نو دا هغې بچي چې وژنې د هغې یوت چې وژنې د هغې سکولونه او کالجونه چې نشانه جوړي نو دغه راته ښکاري هدف.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسوالو پر ضد ضربې عذب عملیات کړي وو. خو کله چې سږ کال د هیواد په مختلفو ځایونو کې ترګر بریدونه زیات سو نو فوج په ښارونو کې د رد الفساد په نوم نوي عملیات پیل کړل. د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وای چې د رد الفساد له وجې وسوال کمزوري سوي نو ځکه اوس په نرمو هدفونو پسې ګرځي.
د دوی یعنی وسلوالو زور کم شوی دی نو د دې لپاره دوی په نرم هدف پسې ګرځي چې کله په هشي چې په دې ځای کې حمله کول شي او زیان به هم زیات ورسوي نو هلته حمله کوي.
وسوال طالبان وایي تعلیمي ادارې ځکه په نشه کوي چې د دوی په ایده هغه امنیتي ځواکونه د خپلو مرکزونو په توګه استعمالوي خو فوج د دوی د اداوي بې بنیاد بولی.
تاسو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ریپورت اوریدو. هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په تعلیمي ادارو وسلوال بریدونه غندلي او ویلي دي چې د دې هدف راتلونکي کل له تعلیمه بې برخې ساتل دي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلایاز مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د پېښور په زرعي روزنیز مرکز ته وسلوالو برید باندې خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې غیر ریاستي عناصر په دې هڅه کې دي چې حکومتي عملداری چیلنج کړي. له ډاکټر قبلایاس سره زموږ همکار ګلایاس خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونو سره کوم اهداف ترلاسه کول غواړي.
دے افسوس خبر آیا او موږ ته ډېر پریشان یو. ډېر جی دا شی تعلیمي ادارو طرف ته څنګه لکه د دې مطلب هم دا دی چې زموږ د محصلین کې دي زموږ بچی چې کوم دي چې هغه په کالجونو په سکولونو کې دوی د هغې د حوصله شکنې یو ډېر لوی کوشش روان کړی دی او دا ډېره د غم درد خبره ده. او بالخصوص پاکستان کې د پیټ کې راتلو نه بعد چې موږ وګورو نو ښکاري چې دا ډېر زیاتې شوې دي او ریپورټس داسې دي چې د پیټ د وجې نه پاکستان ته ډېر مشکلات راتلونکي دي.
ډاکټر صاحب په دې کې دا هم راته وایي چې په اسلام کې خو په تعلیمي ادارو باندې او د څنګه تاسو ویل چې د محصلینو باندې بریدونو اجازه بالکل نه ورکوي، نو په دې لړ کې اسلامي نظریاتي کونسل هم ډیر زیات هلې ځلې کړې دي، علما یې راغونډ کړي دي، په راتلونکي تاسو څه غلري؟
نو ښکاره خبره ده چې زموږ دین چې کوم دی یو دین هم یو مذهب هم د انسان د وجلو په داسې انداز چې افراد دا وجل په خپل لاس کې والي او دا کارونه پرایوټایز شي لکه یو سرکاري سطح باندې نه او اور غیر سرکاری سطح باندې عام خلق داشه پلاس کے والی قطعا جواز نشتا. عام خلق کو دلا اختیار نشتا کیا قانون پلاس کے والی او بچو باندې یا په آس خلق باندې کفر فتوی لګی او بیا دې وی قتل کې تا جهادی سات.
په دې لړکی د علما ستاسي په راتلونکي کې پلان لري چې د داسې قسم د مخنیوي لپاره د پیخو د مخنیوي لپاره او په خاصه توګه د تعلیمي ادارو باندې د ټولو د فکرونو علما چې دي داغي ستاسي پلان لري د غونډې
کې ګلاس خان اول لا فتوی موجود دي لکه نن سلور پنځه کال مخکې د دیوبند فتوا راغلی ده چې هغه کې د پاکستان او د هندوستان د بهر برما میانمار نیپال مالدیپ او د خوش او بنگلاديش د ټولو ملکونو دیوبندی علما دا راغون شو دوی بیا بالکل لا واضح فتوا ورکړي چې آئینی او جمهوری جو بجهت دمن سم عشر کے من سب اپ وقت کے دا دے اسلام پر ہم ہم دے اور ترخگیری او دے تشدد لارا دا اسلام پر ہم ہم دا
لکہ کمنگو گور پا قبالی سیمو کے ہم تعلیمی ادارے پا نخشے بی دی پا بمونو علو زولی دی او دا اس پی خور تھا او پا دا ملک پا نورو برخو کے ہم تعلیمی ادارے پا نخشے گی دی بریدونو اصلی هدف استاس پا نظر مانی سر دی
یقیناً چی زمانگا خو دی خلقو ہو کوشش تائی کہ ریاست تا مشکلات جوڑ گی او د ریاست رټ چې کوم دی هغه کمزورې کی هدف ادا دی نو په دې کې چې کوم هغه کمزور ځای وي لکه مثلا تعلیمي ادارې چې هغه اختار خبره ده چې د سکیورټي داسې انتظامات نه وي لکه فرض کا د کوم په حساسو ادارو د فاتیر دي نو دې وجه نه دا سټاف ټارګټس وي او دوی په سټاف ټارګټس باندې حمله کوي. یو خدا شي دی بل اختار خبره ده چې دوی چې د ریاست کمزور کولو سره مشکلات جوړولو سره زمونږ د مستقبل چې کوم نسل دی عام د دې نظر کې د دې هوسته شکموشي یقینا د دې ریاست او د غیر ریاستي عناصرو یو جنگ دی او ریاست ته اوسه پر مزاحمت کوي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو امر
یو ناسا بدر زو شو په بزدا مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې دې ولې زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا زمين لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابو ته ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او اوریدونکو اوس هم زو کوټه ته چرته چې د پاکستان لریکل شوی وزیر اعظم نواز شریف پیلي څوک چې د احتساب کوي هغه دی له هغه نه هم تپوس وکړي چې پاکستان یې د تیاری کند ته غورځولي. نواز شریف دا خبرې نن د خالی پورس په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنیاد اخوډونکو نومیالي پښتون ملت پال مشر عبدالسمد خان اسکزی د سلور سلوختم اتلین منزل غونډې ته په وینا کې کړی دی. هغه دا هم ویل هغه خلک دته وای چې ته صادق او امین نه چا چې پخپله له امیرانو څخه سوګندونه پورته کړی دي. په دې اړه وروسته تفصیل مو الګ ساتوړان دی د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نه پوښتلو.
ډېر مننه. څه ګړی لمخه نواز شریف په کوټه کې د ایوب لوبغالی سټیډیم کې وینا وکړه. د خانشید د څلوېشتم تلین پر مهال باندې د غونډې یا جلسې ته دا وویل چې دی همیش په هیواد کې د ډیموکراسي او د پارلمان د بالادستی لپاره کار کړی دی او د پر د پاکستان پر عدالتو باندې نیوکه وکړه. ځکه چې د په وینا چې یو څلور پنځه کسان سره یو ځای شو او دوی د ولس یو ټاکل شوی وزیر اعظم یعنی د ځان ته اشاره وکړه چې هغه لري کې خود ول چې دی به د ولس په مرسته په کال 2013 کې چې کوم انتخابات یا ټاکنې کې جبر تراسي او د واک اختیار چوکي به ترلاسه کړي. ځکه د دام ویلې چې د کسور یوازې دا و چې دی د پاکستان بلوچستان خیبر پښتونخوا او سند د ولس د پرمختیا لپاره کار کاوي او نو د دې خبرې سزا ورکړل شو. خو دا ویلې چې د بلوچستان چې کوم پسمانګي ده یا غربت دا غل لپاره هم د مسلم لیگ نون حکومت چې دی دلته په صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کومک ډېرې ترقیاتي پروژې پیل کړې دي، سړکانې شروع کړې دي او ډېر ژر به بلوچستان چې دی د پاکستان د نسخه سره برابر شي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د تحریک لبیک یا رسول الله دوی مدړې په لاهور کې د رواني خپلې احتجاجي درنې د حکومت سره د معاهده کولو وروسته د ختمولو اعلان کړي او وایي چې حکومت یې پر یو میاشت کې غوښتنې ونه منلې نو په سړکونو با خپل احتجاج پیلوي. اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاجي درنې وروسته د دې تحریک بلې ډلې په لاهور کې د پنجاب صوبایي اسمبلی مخې ته له څو ورځو راهیسې روان خپل احتجاجي ناسته د حکومت سره د مذاکرات وروسته ختمه کړې ده. لاهور کې د جمعې په ماخام د یا تحریک مشر ډاکټر اشرف آصف جلالی په خبري غونډه کې د دې درنې ختمولو اعلان وکړ. تفصیل د سراج زهیر نور.
د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاجي درنې وروسته د دې تحریک دویم ډلې په لاهور کې د پنجاب اسمبلی مخې ته له وو ورځو راهیسې روان خپل احتجاجي درنه د حکومت سره د مذاکرات وروسته ختمه کړه. لاهور کې د جمعې په ماخام د یاد تحریک مشر ډاکټر اشرف آصف جلالی په خبري غونډه کې د دې درنې ختمولو اعلان وکړو. په دې موخه د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق، صوبایي وزیرانو زعیم قادری او رانا مشود له درنې ورکوونکو سره وبل معاهده وکړه چې پکې ویل شوی چې حکومت به د اسلام آباد معاهده په شک نمبر دریم باندې ارومرو عمل کوي او دراجه ظفر الله کمیټي به د شلم دسمبر پورې خپل رپورت ولسته وړاندې کوي. په دویمه نقطه کې ویل شوی چې د پنجاب حکومت په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکرو د شمیرې په حواله د هر مکتبې فکر عالمانو یو کمیټي جوړوي او د کمیټي د سفارښتو پر وړاندې کې به تر 14 جنوري پورې قانون سازي کوي. دریمه کې ویل شوی چې وفاقي حکومت او د تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ شوی د لومړی د وزنامی په ټولو نکاتو به عمل کوي. او سلورمه کې ویل شوی چې متحده علماي بورډ به د دینی موادو په حواله د تعلیمي نصاب جج اخلي. په پریس کانفرنس کې ډاکټر اشرف آصف علي جلالي زیاته کړه چې دوی د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د استعفا غوښتنه لاس په سر شوی نه دي، خو دوی دا معامله په عدالت پریږي. د نوموړي په خبره کې حکومت په یو میاشت کې دننه د دوی غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به یې سړکونو ته راوځي. مشال ریډیو چې د اسلام آباد د درنی رستو دی وی بلې درنی کولو په جواز باندې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وی چې دا د حکومت کمزوري دي چې د یوې درنی د لوزنامی رستو یې د بلې درنی ورکوونکو سره لوزنامه وکړه. نوموړي د دې درنو د مقصدونو په اړه زیاته کړه،
هغه ویلي چې تاسو خو خپل ځان له دومره ګټه وکړله، اوس موږ ځان له ډېره شبکه جوړو او هغه د جلالي شبکه ده، موږ هغوی سره تعلق نه لرو. حالانکه دوی معاهده کې لیکلي دي چې نه به داسې مطالبه کوو او نه به فتوا پاس کوو، لیکن د هغې باوجود حکومت بیا دویمه معاهده مو کړه او هغه دویمه ډله یې هم په دغه طریقه باندې راضي کړه.
د ذکر ده یادې ډلې د نومبر په اوومه نیټه د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د خادم حسین رضوی سره په ګډه د تحریک لبیک یا رسول الله د سوري لاندې احتجاجي درنا شروع کړې وه، خو وروسته د ځینې اختلافاتو له وجې د ډاکټر اشرف آصف قادری ډله د خادم حسین رضوی نه بېله شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښ خاورې لپاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی، چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د بلوچستان چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې په صوبه کې د ایډز ناروغان زیات شوي دي. دا خبره د ایډز مخنیوي ادارې مشانو پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې په وخت کړې ده. دوی دا هم وایي چې زیاتره ناروغان په کوټه او تربت کې دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
په کوټه کې د ایډز د مخنیوي د ادارې مشرانو او خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي دي چې د ایډز ناروغي د بلوچستان نه بلکې د ټول هیواد یو لوی ستونزه ده. خو د بلوچستان په خلکو کې د ایډز د ناروغي په اړه د معلوماتو د کمښت له امله د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. وروسته د ایډز کنټرول پروګرام صوبایي منیجر ډاکټر نور قاضي او مشال ریډیو ته وویل چې د ایډز زیاتره ناروغان په کوټه او تربت کې مندل شوي دي.
بچیانو کمسته، یوت کمسته، مین دیز لگر دا زیادہ ینگ ایج کی دیز ہوں جگہ مریضان، اور ایڈ غی وجوہات آغا وجوہات یہ موڈ آف ٹرانسمیشن چھے دے ایپیٹیٹس اور بی اور سی دے ایچ آئی وی غم آغا وجوہات ایچ آئی وی پا بارے کی تاسولی تاسطور سے چشکار کردے دا ایچ آئی وی مریضان یا ایچ آئی وی غی دا یو چی مرز دے ایڈز غی دیتا کنٹرولنگ غوائد مشتر لارا حفاظتی تدابیر اویرنس مخمو خلقو کے شور و آگائی مهم چلو انشاءاللہ غی سر با مش کامیاب سو فیمیل سیکس اور کرز کی دیا غی دیر کم دی البتہ لگے تو زیادہ چیز مجھے ڈرگ یوزرس کی دی اور غیر معتاد جنسی رویے دی اور غیر معتاد انتقالی خون دا لیبارٹری ترنجز دی
دے کار پوہان پو وینا پکار دی چھ دے ایڈز دا ناروغی پا اڑا خلق خپل طبی معائنات وکڑی پا دے اڑا بغوش سو دے ایڈز پروگرام و صوبائی میڈیا کوارڈینیٹر وطن یار خلجی تا
بلوچستان کی دے کال دا سروے مطابق درے نیم زارا کسان کے دل اسی سی آغا دا ایڈز پا مرس کی مبتلا بھی خدا وقت لا بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام سرا اتنیم سو کسان سی دی آغا رجسٹرڈ دی او دا زیاد تعداد سی دی او رجسٹرڈ کم تعداد دی پدی کی فرق سب دا دی سی خلق لویری زخا زمرش چونکہ پشتنی او بلوچ معاشرہ دا دلتا نو لویری سخ دوی جان نشکار کوي او نہ ٹیسٹون اترازی مور دوی تداوی اس پدی کی د ایس ویری ضرورت نستا پایت ستا سراسی او خپل ٹیسٹ او ٹیسٹ یو عام نارمل سڑی تہم کول پکار دی سدا تہ پتا پته ولګی چې په دغه کې ایچ آی وی جراثیم سکم دی هغه موجود دی او کنه دی.
دوی د سیاسي او قبایلی مشرانو ترڅنګ د علما کرام څخه غوښتنه وکړه چې د ایډز د ناروغي د مخنیوي په خاطر او په خلکو کې د پوهنې دروستل لپاره دی خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو تا وگی وریدن کو دا مازیگر نیستے سلورنی میں بجی کی دن کی دی لن خبرونا زمان دا ہمکاری انیسا اجمل ناورو.
دا پیښور په زری روزنیز مرکز ته وسله والو تر برید وروسته نن په پیښور یونیورسٹی کې د نن ټولې تعلیمي څانګې بندي دي. تېره ورځ په یاد مرکز ترې وسله والو برید کړو چې پکې د زده کوونکو په ګډون 12 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې درې وسله وال هم شامل دي. امریکا د دې پیښې غندنه کړې ده. نن د نومیالي پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اچکسی څلور څلوېښتم تلین لمانځل کېږي. عبدالصمد خان اچکسی ته د درناوي وړاندې کولو ځانګړې غونډه په کوټه کې روانه ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی ورته وینا وکړه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف وای نظریه ډېره ورباندې ګرانه ده او هېڅکله به یې پرې نږدې. نوموړي نن په کوټه کې د عبدالصمد خان اچکسی د تلین په مناسبت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوې جلسې ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان اچکسی سره په ملتیا به د آئین او جمهوریت د ساتنې او ودې لپاره کار کوي. د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو د حفاظت لپاره د پوهاوي مهم پیل کړی دی. تېره ورځ په فاټا سیکریټریټ کې د قدرتي آفتونو پر مهال د مبارزې ادارې مشر عادل ظهور له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل غیر سرکاري ادارو ته ویلي چې د خپلو کارونو پر مخ وړلو پر مهال د خلکو ته د بارودي موادو نه د بچ کېدو پوهاوی هم ورکوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سلطان سی مارکیټ ته سیرمن سهر د چاودنو له امله دوه امنیتي سرتیري وشل شوي او شپږ نور زخمیان دي. نن د شام سرکاري خبري اژانس سنا ویلي د هیواد فضايي ځواکونو د دمشق په پوځي ځایونو د اسرایل لخوا دوه میسایلي بریدونه ناکامه کړي دي. د شام د بشري حقونو د سر برتنیا میشته ادارې بیا ویلي دا میسایلي چې کېدای شي د اسرایل وي د په دمشق کې بیګا د شام حکومت او د اتحادیانو سینه په نښه کړي دي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ بعد امریکا او روس د خارجه چارو وزیران په ویانا کې ملاقات وکړي. تېر ورځ امریکا د خارجه چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې په دې ملاقات کې د خبرو اترو د ایجنډې مهم موضوعات په شام او اوکراین وي.
امریکایي ټلویزیون پی بی ایس لیکي چې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید خوشی کول د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو لپاره ښه خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ته اتوار په ورځ د پاکستان سفر کوي. بلخوا له برطانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ایچ آی وی وایرس ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي په اړه لیکنه کړې ده. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس نورو.
د امریکا ټلویزیون پی بی ایس په خپل ویبپاڼه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د خوشی کولو په اړه مقاله خپره کړې چې د امریکا لپاره د حافظ سعید خوشی کېدل ولې مهم دي. د پاکستان پنجاب صوبې عدالت تیرونی د حافظ سعید نظربندي ختم کړه او حکومت ته امر ورکړ چې حافظ سعید خوشی کړي. په حافظ سعید د 2008 کال د ممبئی ترهګریز بریدونو پلان جوړولو تور دی. په مقاله کې راغلي چې عدالت ویلي د حافظ سعید پر ضد هند سره کافي ثبوتونه نشته چې نوموړی نور نظربند وساتي. پی بی ایس لیکي چې د حافظ سعید خوشی کول د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو لپاره زیرې نه دي. راپورونه وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د اتوار په ورځ د پاکستان سفر کوي او په دې موضوع به پاکستانی چارواکي وضاحت هم ورکړي. خو پی بی ایس په مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته د سفر پر مهال د سرګندونو په اړه لیکلي چې نوموړي په خپلو خبرو کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکو راپورونه رد کړي ول. خواجه آصف ویلي ول چې ټول وسلوالو پر ضد به کاروایی کوي خو بې ځایه تورونه د منلو وړ نه دي. په مقاله کې ویل شوي چې په دې وروستو میاشتو کې حافظ سعید د یو نوي سیاسي ګوند بنسټ ایښودی او د 2013 کال عام انتخاباتو کې برخه اخستو پلان لري. د نوموړي خوشی کول دا معنی لري چې دی به په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي. پی بی ایس د یو شنونکي مدیحه افضل په حواله لیکي چې حافظ سعید په دې وروستو کې مختلفو جلسو او خطبو کې نه یوازې د هند پر ضد سخت دریځ خپل کړي بلکې د مغرب او اسرائیل پر ضد یې هم پیغام ورکړی دی. ملخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم نړۍ کې ایچ آی وی او ایډز ناروغي مخنیوي لپاره ټکنالوژي پیاوړې شوي خو په پاکستان کې د ایچ آی وی په وایرس اخته ځوانانو په شمېره کې اضافه کېدی شي. روغتیایي روغتیایی پوهانو او فعالانو په دې اړه خبرداري هم ورکړی دی. ورسپان لیکي په پاکستان کې موبایل اپلیکیشنز او ټولنیزو رابطو ویب پاڼو د ځوانانو لپاره د رابطو نوې لارې پرانستې دي. په نورو پرمختللي هیوادونو کې موبایل اپ د لارې ډېر په اسانۍ سره د وایرس او درملنه ممکن کېدی شي، خو په پاکستان کې د ایچ آی وی یا ایډز په اړه څو خبرې نشي کولی، ځکه چې په ټولنه کې په دې موضوع خبرې بد ګڼل کېږي او همدغه وجه ده چې د دې ناروغۍ په اړه آگاهي کمه ده. ورسپان لیکي د ټکنالوژۍ له وجې په نورو ځایونو کې په دې وایرس قابو موندل شوی دی، خو په پاکستان کې حالات جلا دي. ورسپان د برتانوي او امریکایي پوهانو په حواله خبرداري ورکړي چې موبایل ډیټینګ اپلیکیشنز جنسي ناروغۍ خورولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پرون په نړۍ کې د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ الول مانځل شوه، چې مقصد یې د دې ناروغۍ په اړه په خلکو کې پوهاوی خورول وو. په پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز اخته کسان وایي چې خلک ورسره سم چلند نه کوي. په دې هیواد کې حکومتي او غیر حکومتي ادارې د دغسې ناوړه چلند د مخنیوي لپاره مختلفې هلې ځلې کوي. تفصیل د رابیا اکرم خان نه.
د ډاکټرانو رویه بیخي بس لکه سپی سره به صحیح وي، خو انسان ته رسی نه کرکنه، بالکل علاج راله نه کوي. نو
دا بس ایډز ته متاثره تن سرګل دی، چې د شپاړس کاله راسي د ایډز په مرض اخته دی. او هغه وخت ورته د خپل مرض په اړه معلومات وشول چې کله سعودي عرب د مزورې لتلو. مشال ریډیو سره په خبرو کې سرګل وویل چې د پېښور یو سرکاري هسپتال د حامله ښځې علاج په دې ونه کړو چې هغه د ایډز ناروغه ده، او دوی سره د بېرحمۍ سلوک وکړو.
خلکو نه موږ دا تنګ راغلي یو کنه، چې بعد انسانیت نم دا زړه تور دی. نو خو ډاکټرانه مې علاج نه کوي. اوس مې ښځه بیماره وه په هسپتال کې، که مونږ دا شانتې اپریشن مسله راشي یا نور څه مسله راشي که نه، نو په دې نه حکومت کام کوي او نه د هسپتال ډاکټران، بس روغ بس.
د پاکستان د ایډز مخنیوي پروګرام تر مخه دا وخت پاکستان کې 1,03,000 زیات د ایډز ښکار ناروغان دي، چې پکې صرف 2,000 رجسټرډ دي او درملنه یې د ملک په مختلفو برخو کې جوړ کړی شوی سینټرو کې روانه ده. خو پاکستان کې د ایډز د ناروغانو مرستې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره پیپل لیونګ ود ایچ آی وی وایي چې د ایډز نړیواله ورځ یوازې لمانځل نه دي، بلکې دا مقصد مخې ته ایښودل پکار دي چې خلکو ته په دې اړه پوهه ورکول دي او ایډز متاثره ناروغانو ژوند نور مشکله جوړول نه دی پکار. د یادې غیر سرکاري ادارې د خیبر پښتونخوا د څانګې کوارډینیټر محمد شفیق وایي چې د ایډز د مرض ښکار مریضانو سره په سرویګانو کې دا خبره مخې ته راغلې چې دوی سره ډاکټران او نور طبي عمله هم سمه رویه نه ساتي.
تاسو مطلب چېرته ډسکریمینیټ شوي خو نه، باقي چې نور چې هغه ګریوینسز وي نو هغه دپاره مونږ منډه ترډه وهو، هغه چې کم رایټس دي که نه، او یا څه د هغې پرسنل ایشوز وي، او مونږ کوشش کوو چې بای د دې چې کم ایچ آی وی پازیټیو کسان دي، دوی زیات نه زیات پارټیسپیشن د دې خپل وی د دې لپاره سره پروګرام وی یا سره پروجیکټ وی کنه، چې دې ورکه خپل هغه کې لکه کارو
په کامی کچ د ایډز مرز مخنیوي او د امولس د پوهې لپاره سهلی سلی کیږي. د لړکې د پاکستان کامی ایډز د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر بصیر خان اچکسی وای د ایډز په اړه د پوهې مسله شته او حکومت د دې مخنیوي لپاره کوششونه هم شروع کړي.
ټول کالجونو په هندونو کې او په زیاتره په هسپتالونو کې ولې زموږ سره رپورټونه راغلي وو چې کم خلک د ایچ آی وی د خلکو علاج کوي، دا غوړ وی هم ډیر مثبت نه وي. نو موږ دا هڅه وکړه چې موږ دغه علاج معالجه ورکول خلکو دا غوړ پر ویو کې بدلون راولو، او ورسره موږ د پارلمنټریان سره د مذهبي مشرانو سره او د نورو داسې خلکو سره چې د هغو خبره په علاقه او وطن کې منل کېږي، او په زیاتره بیا لکه د ترانسجنډر چې کوم یو اسوسیشن دی د دغه خلکو سره موږ جرګې او مرکې تقریبا دریاس کې وکړې. په کار دا دی چې د ایچ آی وی د مریض سره کرکه نه وشي، د دې مرض سره پکاره چې کرکه وشي.
د پاکستان کامی ایډز کنټرول پروګرام او د مرستندو ادارو د یو سروې تر مخه چې ټولو زیات د ایډز مرض ښکار ناروغان په پنجاب صوبه کې دي، چې شمیر یې 68,000 دی، ورپسې سند صوبه کې سکم 55,000، بلوچستان کې 2,343، او خیبر پښتونخوا کې 3,200 ناروغان دي. دغه سروې زیاتوي چې د ایچ آی وی مرض زیات د سنج په ذریعه د منشیاتو د استعمال له وجې خپرېږي، خو سروې کې دغه هم راغلي وو چې د دې مرض خپرېدو یو لامل جنسي اړیکې هم دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او اوریدونکو د نړۍ د کیتلک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د برمال روهنجیا مسلمان کډوالو نه د هغه کړهونو له عمله شې دوی زغملې دي د بخښنې غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په بنگلاديش کې د روهنجیا کډوالو کیمپ ته لاړو او د لومړي ځل لپاره د روهنجیا نوم یاد کړ. په دې اړه د مختلفو مطبوعاتي ادارو کې د خبرو شوو معلوماتو تفصیل زموږ همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون د بنگلاديش مرکز ډاکې ته نږدې د روهنګیا کډوالو په کم کې له یو شمېر کورنیو سره وکتل. پاپ فرانسیس له روهنګیا کډوالو د هغو کړاوونو له امله بخښنه وغوښته چې دغه مسلمان اقلیت تحمل کړی دی. د کاتولیک مسیحیانو مشر ویل نړیواله ټولنه باید د روهنګیا حقونه پر ځای کړي او له هغوی سره مرسته وکړي. پاپ فرانسیس د بنگلاديش له حکومت او ولس هم مننه وکړه چې روهنګیا کډوالو ته ځای ورکړی دی. پاپ فرانسیس که څه هم له برما یا میانمار څخه د کتنې پر مهال د روهنګیا د نوم له یادولو ډډه کړې وه، خو پرونې مسلمانو، بودایانو او مسیحي مشرانو ته په وینا کې له برما څخه کډه شوي روهنګیا په نامه یاد کړل. فرانسیس چې د روهنګیا کډوالو د یوې ماشومې په سر لاس کې خود او یو کوچنی هلک له لاس نیولی وویل، موږ تاسو ته ډېر څه نشو کولی، خو ستاسو کړاوونه زموږ په زړونو کې دي. د روان کال په اگست میاشت کې د برما په راخین ایالت کې د تاوتریخوالي له امله څه د پاسه شپږ لکه او شل زره روهنګیا بنگلاديش ته کډه شوي دي. ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو په راخین ایالت کې د روهنګیا پر ضد د برما د حکومتي ځواکونو او ځایي بودایانو زور زیاته قومي تصفیه بللې ده. روهنګیا وایي د برما امنیتي ځواکونو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، جنسي تیری پرې کړی دی او په ډله ییزه توګه یې وژلې دي. خو د برما حکومت دا ردوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د هغو سخت دریځو پر ضد عملیات کوي چې په راخین ایالت کې پر سرتیرو بریدونه کړي دي. که څه هم روهنګیا له لسیزو راهیسې په برما کې میشتي، خو دا هیواد نه یوازې دا چې روهنګیا د برما وګړي نه ګڼي، بلکې دا اقلیت یې له ډېرو اساسي حقونو او لومړنیو اسانتیاو بے برخی ساتلے دے.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دونکو زکور مې ته چرته چې په بورکی سیمې کې د اف سی زواک او مقامی خلکو ترمنځ د لارو په سر راپورته شوی کړکیچ تر خبرو وروسته پای ته ورسید. د جمعې په مازیګر هلته د لارو په سر د ملیشي سرتیرو مقامی خلکو ترمنځ نښته کېدو وروسته پوځي او انتظامی چارواکو له ځای مشرانو سره خبرې پیل کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جاری وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
ځای مشر ملک سید ناصر حسین وای دوی د غوښتنه چې ملشی سرتیری به د کلی په لار تګ را تګ نه کوي ورسره منل شوی دا. ملک سید ناصر حسین وای د کلی په لار د ملشی سرتیرو پر تګ د بندیز بنیادی مقصد هلته د خزو پرده خوندي ساتل دي. ځای مشر په خبره په بورکی کې د ملشی سرتیرو لخوا د کلی منځ لار د استعمالولو شکایت سور از وړاندې هم کړي وو، خو پوځي چارواکو دا تر نه خطر وستا غورلاندې راوستو.
کله دا خړکی چې منځ شو د یار په سر بیا بریگیڈیئر اختر علی اور ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ بصیر خان اخبلا عدالت روغ کی بندی اور گرجی دل اور مشروم سے خبریں مبری وش والی پی مشروم سا مذکرات نا پاس آگوئی تکم نکلی کو مانس کے لیا روا آگایا ہو تو بدا لکھانا اور نور چکنے کسی غیر سرا مطلب دیتے ہوں نلی کلی اور سرا
راپورونو تر مخه هلته د جمعې په مازیګر مقامی خلکو او د اف سی ځواک ترمنځ د نښتې له امله یو سرتیری مړ او یو مقامی تن زخمي شوی و. تر دغې نښتې وروسته ملشی سرتیرو د کلي 15 تنان گرفتار کړي ول. انتظامی چارواکي طارق حسین وای د مسلې د حل په خاطر نیول شوي ټول تنان یې بیرته رخلص کړي دي.
زیادہ ڈالتے ہیں نیوز نہ تیرت کی ادا بازا کے ساتھ ہے
په کورما کې د بوډکی ځای مشرانو په خبره نن د هفته پورې یو ځل بیا لس کسیزه جرګه پړه چنار ته ورځي او هلته د سیمې په عسکري او علاقایي معاملاتو نه علاوه ملشي سرتیرو سره د مقامي خلکو روابط ښه کولو په اړه له پوځي او انتظامی چارواکو سره به خبرې کوي چې د غشان پیښې په راتلونکي وخت کې بیا رامنځته نشي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سخت دریځۍ یا توندلاریتوب سپو نارامۍ او شخړو ته لاره هواره کړې ده. په دا تیرو څو کلونو کې د سخت دریځۍ مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې په زرګونه کسان په بیلابیلو نومونو وژل شوي دي. د مشال راډیو په اونیزه خپرونه ټولنه او سخت دریځۍ کې د سخت دریځۍ په تعریف بحث شوی چې څه ته وایي او د دې څو ډولونه دي. د خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سخت دریځي،
د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سخت دریځي یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لاره هواره کړې ده. په دا تیر څو کلونو کې د سخت دریځي مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې په زرګونه کسان په بیلابیلو نومونو وژل شوي دي. د مشال رادیو په نوې اونیز خپرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب پر ریښو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغیز او حل لارو بحث شوی دی. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې د سخت دریځي پر تعریف او ډولونو بحث شوی دی. سخت دریځي یا توندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر ورسخه اغیزمن شوی دی. ډیری پوهان د رواني ترهګری او تشدد تر شا د همدې مفکوري اغیز ګڼي. خدا چې سخت دریځي یا توندلاریتوب څه ته وایي او د دې ټکی تشریح څنګه کېدای شي، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په زوره پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سخت دریځي ویل کیږي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دا را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه، د خپل سوچ نه او د خپل رائے نه، غیر اظهار نه یا د غیر سره د انقلاب نه منې کوي، نو دې ته عموما دهشتګردي، توندلاریتوب، ترهګري او تشدد پسندي یا تروریزم وایي.
په لندن کې میشت پاکستانی لیکواله او څیړونکې ډاکټر عائشه صدیقه هم د سخت دریځي ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سخت دریځو مفکوره خپل نه کړي، نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقو سے زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سخت دریځه کسان د زور، طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نخښه کوي او په ټولنیزه توګه یې لمینځ وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سخت دریځۍ کې که یو کس له چا سره اختلاف لري، نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریه ته، هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریه سره څوک اختلاف کوي نو هغه خلاف ز وایلنٹ ایکشن اغشته شم، پر تشدد عمل ز د هغه خلاف اختیارول شم. نو زما په خیال چې دا انصر په کومه نظریه کې شامل دی چې لکه زما سره اختلاف لرونکي خلکو خلاف ز طاقت استعمالول شم، نو دا ټولې نظریات چې دي نو دا انتها پسند نظریات دي.
دا غنو په هانو په ان په سغدريزي کې یو توندلاري داسې پریکړه کوي چې له عقل او منطق څخه لری وي. په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې لیوي زاویه کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم په هانتون په خوانی شوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای هم دا خبره کوي.
کسی نظریه کو انتها تک پہنچایا جاتا ہے اور
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه روسته هدف وګڼل شي، نو موږ ویلای شو چې یو کس د سغدریزی په لور روان شوی دی. یو پوه کس پر عقل او منطق تکیه کوي، خو هغه کس چې له ځان سره دا حتمی پریکړه کړې وي چې زه به له دې نظریې پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم، نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلارې یخ سغدریزه جوړ شوی دی.
سغدریزی یو مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا ورسته د هغه د رویې لاري عملی بڼ خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سغدریزی یو انساني رویه یادوي چې د چاپیریال لاري په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیه اغیز کوي.
بنیاد تور باندې شدت پسندی کوم ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات ہوتا دا اگر رد عمل سری دا غربی زمنگا نفسیات سرا ڈیر کا ترون لری ددی پمنگ باندی مختلف اثرات پوجا دا شدت پسندی پمنگ کے راضی ددی شدت پسندی تعلق آب و ہوا سروی موسم سروی ددی جغرافیائی اس موجودیا سروی ددی دٹول نظریات استا نظریات سروی دا د انسان په نفسیات باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړي او د کثر دریږي پاتې کیږي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا ورستیو کې بلکې د اوږدې مودې راهیسې د تشدد او سختريزي ګڼې داسې پیښې وسوي چې لکه بلې ډېرې شنونکي په دې نظر دي چې هلته ټولنه سختريزه سوي ده. د اسلام آباد د سیمیزو مطالعاتو په اداره کې سیړونکو شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سختريزي تلوستي او نالوستي طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
څومره پرې چې د عام سړي خبره ده پاکستان کې، نو په پاکستان کې د یو عام سړي د لپاره د اکستریمیزم او شدت پسندي څه خاص معنی نه لري. تعلیم یافته چې کومه طبقه ده هغه د پای و معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه چې کومه ده په دې کې د شدت پسندي ډېره زیاته پیلاو شوې ده او شدت پسندي کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندي وایي یا ته عام کس شدت پسندي نه وایي. او دا تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندي وایي هغه ته دی د عام سړي داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سختريزي پاړن سبب بحثونه ډیر پراخ شوی دی او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سختريزي د مذهب یا مذهبي لارې توندلاري توپ ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه همسته. د اسلام آباد قائد اعظم په هنتون په خواني پروفیسور او څېړونکو ډاکټر پرویز هودبای وایي چې سختريزي مذهبي کېدای شي او قومي هم، دا چې څنګه نوموړي زیاتوي.
مذهبي انتہا
پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ سغدریزی مذهبی هم کې دی شي، چیرې چې یو سړی وای چې واځي زما مذهب صحیح دی او نور ټول غلط دی، داغه په فکر د دې په مذهب کې د ټولو پښتنو ځوابونه موجود دي. د سغدریزی بل ډول بیا قومي دی، چیرې چې یو سړی وای چې واځي زما هیواد پر رښتینی لار روان دی او نور ټول غلط دی. د حالاتو واقعاتو او ثبوتونو ته نه ګوري، نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته، نو زما په فکر دا کس سغدریزی ته رسیدلی دی.
بلخوا څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې سغدریزی سیاسي هم کېدای شي. د نوموړي په خبره که سختريزي سیاسي وي یا که مذهبي، دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي.
ایک شدت پسندی جو ہے وہ
دا سخت دریزه یو ډول سیاسي وی پکم کې چې یو سیاسي ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي دا سخت دریزه بل ډول مذهبي دي نو دا دوانه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتې دو لامل ګرځي
جو وایلنس ہے وہ بڑھتا ہے معاشرے میں
له مذهب څخه اخواته په سیاسي ډګر کې د سخت دریزي بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده څېړونکي آریش الله خان وایي چې سخت دریزي ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده
د مذهبیم کې دي شي غیر مذهبیم کې دي شي زیات تر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي دا په موږ د سیاسي تناظر کې ګورو ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري نو موږ به دا سه وګڼو چې لکه سمرم انتها پسند نظریات دي هغه سن اس سیاسي اړه لري
بل خو د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې شوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزي ډولونه څبل شان بیانوي د نوموړي په اند په سخت دریزي کې زور کارول دا مفکوره بلی خواته بیایي
یو دا وی چې سخت دریزي په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي دا چې پاتې د طاقت استعمال کیږي کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي هغه تر حاضرې طرف ته ځي هغه کوم تر حاضرې وایو کوم ځای کې چې طاقت استعمال نه کیږي هغه لپاره دا مونږ یو عمومي دا یو لفظ استعمالو چې دا اکستریمیزم یا سخت دریزي ده نو دا سدا دواړه موجود دي او دا دواړه یو بل سره معاونت کوي دا کوم یو انسان یا یو ګروپ یا یو نظریه ولا خلک چې دا سخت دریزه وي او دا بل نظریه ته غلطه وایي او خپل نظریه ته صحیح وایي او دا کوشش کوي چې زما د نظریه عمر نشي په هغه خلکو کې بیا د طاقت استعمال یا په هغه کې د وایلنس استعمال یا ترهګرۍ تر رجحانات زیات موندلې کیږي په دغه خلکو کې او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د دې طرف ته رجحان ډېر سوا شوی دی دوی له وجې موږ دا وینو چې تر هغه دا واقعیات کیږي یا هغه ته ډېر په اسانه باندې نور خلک وی او هغه کې ګډون کوي او ګروپونه جوړیږي ګوندونه جوړیږي کسه ګوندونه ختم شي نه نوي ګوندونه جوړیږي
سخت دریزی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه وستونځ ګرځیدلې او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی خدا چې د دې په دې پیل لکه مزایه او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري دا هرڅه به د ټولنې او سخت دریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه شکوم خوشاله یم
نن بحال درته دزړوایم ما وینن بحال درته دزړوایم دچ په غوسه شوې وس پسوایم سوایم ما وینن بحال درته دزړوایم ما وینن بحال درته دزړوایم کچوایم تو خو اجازا را کچوایم تو خو اجازا را کچوایم خیر دې سبوایم سبنوایم خیر دې سبوایم سبنوایم دچ پغو سشوے وس بسوایم سوایم ما وینن بحال درت دزڑوایم ما
پختانہ وایم اس بنو ز چاہتا پختانہ وایم دچ پغو سشمیر